کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مکرۍ د خبرونو لندېسته
ولزمشر اوباما وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف په هڅې تر هغه بریالي نسی تر څو چې په سوری کې کومه سیاسي موافقه ونسی فرانسې ویل دي د پاریس د بریدونو تر راکوونکې وژلې دي او درې امریکایان چې په یمن کې شی اغیانو نیولی وو خوشی سیمی دید.
نن جمعه ده ده دیار لسو ترور نوی کال ده اقراب ده میشتی نهویشتمه ده چه ده 2015 کال ده نوامبر ده میشتی شیلمه کیجه. در نوریدن که پا دی خبروانه که ده خبرونو چه خبروست ده ده افغانستان سیمی او نری ده رپورتنگو نو ترچنگ با ده رپورت هم واوری چه د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومت غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت موندونکي پلاوي نتیجې دې اعلان کړي. اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
د پاریس د بریدونو تر راوژل شوی دي. د فرانسې چارواکو ادعا کړې چې په پاریس کې د نومبر د 14 نیټې د خونړیو تراګرو بریدونو مشکوک سرغنه د دغه ښار په څنډو کې په 13 نومبر د سپیدو مخ کې د پولیسو په ترسرسوي چاپه کې وژلې دي. دی وایي د بلجیم اوسیدونکی 48 کلن عبدالحمید آبادو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړی وو. عبدالحمید د بلجیم اوسیدونکو پولیسو فکر کاوه چې هغه په سوریه کې وي، خو وروسته بیا تحقیقات وښودله چې هغه د پاریس په اطرافو کې په یو کور کې وو. آبادو او د هغه ملګرو تیره اونۍ په پاریس کې بریدونو کې ککړ پیژندل سوي وو چې 190 کسان ووژل شول او نږدې 400 پکې ژوبل شول. د فرانسې د پاریس په ښار کې د تورستي بریدونو وروسته د اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ د پاسپورټ پرته د سفر کولو په اړه شکونه پیدا سوي دي. د پاریس د ځینو برید کوونکو په اړه استخباراتي ادارو معلومات درلودل، خو هغوی یې ونه سوه نیولی. تمه کیږي چې د اروپایي ټولنې وزیران به د برسلز په ښار کې عاجله غونډه وکړي او د امنیتي چارو د بهتره کېدو په اړه سلا مشورې وکړي. نور تفصیل به د لندن نه د امریکا ږغ د خبریال هنری ریجول په راپورټ کې واورو چې شافیه سردار به تاسو ته واوروي.
داسې ګومان کیږي چې د پاریس برید کوونکو په اروپایي هیوادونو کې آزادانه سفر کاوه او په فرانسې او بلجیم کې د بریدونو نقشه جوړوله. د اروپایي ټولنې د شنګن د سیمې څخه هر څوک کولی سي چې د اروپایي ټولنې 26 هیوادونو ته د پاسپورټ څخه بغیر سفر وکړي. اروپایي ټولنې په همدې اصل موافقه کړې وه، خو د لندن د وسلوالو خدماتو په شاهي انستیتوت کې د سرحدونو د امنیت د چارو کارپوه کالم جیفری وایي چې د اروپایي ټولنې دغه ستونزه اوس افشا سوه.
I think we'll see the end of Schengen, but I think particularly the next few months you will see countries.
زه فکر نکوم چې د شنګن سیمه به بنده سي، خو زه فکر کوم چې په راتلونکو څو میاشتو کې به زیات هیوادونه په خپلو سرحدونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي. زه فکر کوم که چیرې اروپایي ټولنې د شنګن سیمه په بشپړه توګه له منځه یوسي، دا د اروپایي ټولنې اساسي اصولو خلاف کار دی.
ولسمشر اوباما وایي چې د اسلامي دولت ډلې پر خلاف هڅې به تر هغه بریالۍ نسي چې په سوری کې کومه سیاسي موافقه رانیسي. اوباما وویل چې دی په دې باور نه لري چې داسې موافقه په کېدو سره دي چې جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې پاتې سي. اوباما دا خبرې په فلپین کې د آسیا آرام سمندر د هیوادونو د غونډې نه بهر د کاناډا د صدر اعظم سره په ملاقات کې وکړې. اوباما وویل چې دا تصور وړ خبره نه ده چې د بشار الاسد په موجودیت کې دي چې د سوریې زیاتره خلک هغه یو ظالم او قاتل او ډکټاتور بولي، د سوریې کورنۍ جګړه ختمه سي. د اسلامي دولت ډلې ادعا کړې چې په بنګلادیش کې یو ایټالوي پادری چې ډاکټر هم باندې ډزې کړې دي او زخمي کړی دي، دغه برید په دغه هیواد کې په بارانیانو باندې د بریدونو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه وسلوالې ډلې ویلي دي چې دوی په پایرولاري باندې په داسې حال کې هغه یې په نښه کړی دی چې د ډلې درو موټرسایکلو والاو د چهارشنبې په ورځ په هغه وخت ډزې وکړې چې هغه کلیسا ته په باسکل روان و. دغه پادري چې 50 کلن دی په غاړې باندې په مرمۍ لګېدلی دی. د بنګلادیش پولیس ویل دي چې دوی داسې شواهد نه دي لیدلي چې دغه ډلې دي په دغه برید کې لاس ولري. د بوسنیا څارنوالي دفتر ویلي دی چې دوی په سراييوو کې د دغه هېواد دوو سرتیرو وژل د تروریزم د دوسیه په توګه څیړي. نور تفصیل به د بختیار شاه صاحب په رپورټ کې واورو.
په وژل شوو عسکرو کې یو مسلمان او بلې د بوسنیا سرب و. د بوسنیا د څارنوالۍ د دفتر نطاق بوریس ګروبسک پرون د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې د چهارشنبه د شپې برید د تروریزم معنا لري. هغه زیاته کړه چې په دې باب نور تحقیقات به د دې مسلې په باب نور حقایق هم را برسیره کړي. هغه وایي
برید
کول او د بوسنیا د اردو د افرادو وژل تروریزم دی. په نورو تحقیقاتو کې باید د برید کوونکي په باب نور حقایق هم معلوم شي، او ممکنه ده چې دا هم معلومه شي چې برید کوونکي څه ترلاسه کول غوښتل او هدف یې څه و. صدر اعظم دینیس زیواس دک تیر ماښام د کابینې د بیړنۍ ناستې وروسته دغه برید په دولت باندې برید وباله. په سرتیرو باندې برید کول او په یوه تن چې د عسکري یونیفورم یې اغوستی وي د دې معنا لري چې د بوسنیا په دولت برید شوی دی. پولیس وایي چې دغه مشکوک تن بیا د برید له ځایه خپل کور ته لاړی او هلته یې ځان په بم تباه کړ.
درې امریکایان چې په یمن کې شیا یاغیانو نیولی وو خوشی سوي دي او د عمان پلازمینې ته رسول سوي دي. د عمان دولتي خبري اژانس په خپل راپور کې ویل دي چې درې واړه کسان د یاغیانو تر ولکې لاندې د سنا د پلازمینې سره د الوتکې د لارې عمان ته رسول سوي دي. د عمان دولت د دغو امریکایانو پېژندنه نه ده کړې، خو آزادو امنیتي چارواکو ویلي دي چې د دغو دوو واړو امریکایانو کوم وخت چې دوی ونیول شول هغه وخت د ملګرو ملتونو کارکوونکي وو. دا و خبرن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې او 8 دقیقې دی. د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومت غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت پوندونکې پلاوي نتیجې دي اعلان کړي. دوی د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په حکومت نیوکه وکړه چې افغان حکومت د دغو نتایجو له اعلانه ډارېږي او دې کار د حکومت حیثیت ته صدمه رسولې ده. افغان حکومت بیا وایي چې دا راپور د خبرېدو په وړاندې څه خن نسته، خو حکومت او حقیقت موندونکې پلاوي لا هم د حل په وروستیو لارو چارو خبرې کوي. یوسف خان زدران د موضوع نور حال تاسو اوروي.
د کندوز پیښو د حقیقت موندونکې کمیسیون په څېړنو او راپور تر شلو ډېرې ورځې اوړي، خو افغان حکومت لا تر اوسه د دغه کار وروستۍ نتیجې مجازات او مکافات نه دي اعلان کړي. اوس یو شمېر مدني ټولنې انتقاد کوي چې په اړه برخه کې په ځانګړي ډول د کندوز له پیښې سره د افغان حکومت سست چلند په حکومت د خلکو بېباوري زیاته کړې ده. د ټولنیز عدالت په نوم د مدني فعالانو حرکت وایي چې که د کندوز د سقوط اصلي دلایل او کمبودی له خلکو سره شریکې او عاملین یې مجازات نه شي، خلک به د کندوز سقوط ته د حکومت لدننه د یو تنظیم شوی پلان پسترګو ګوري. دغه حرکت غړي عین الدین بیگ د پنځشنبې پورس په خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې معلوم شي د کندوز د سقوط تر شا د چا لاس وو، باید د حقیقت موندونکو پلاوي نتیجې له ملت سره هم شریک شي.
اینم جنایت در کندوز بالای مردم بسیار یک
په کندوز کې دغه جنایتونو په خلکو ډېری بد اغیزې کړې دي. هغه څه چې په زابل کې دوه کسانو د وژل کېدو په اړه خلکو جدي اقدامات وکړو، په یاد وساتئ چې په دې اړه به هم خلک غلي نشي او له حکومت جدن غواړي چې ژر تر ژره د کندوز جنگ او هلته چې کوم جنایتونه شوي خلکو ته یې بیان او وایي چې څوک د دې تر شا وو. د میزان د میاشتې په 13 نیټه جمهوري ریاست د فاروق وردګ او امر الله صالح په مشرۍ یو پلاوی وګمارو چې د طالبانو لاسته د کندوز د سقوط ټول عوامل وڅېړي او د وروستیو اقداماتو لپاره یې جمهوري ریاست ته وسپاري. دغه کمیسیون بیا د شاوخوا 2.5 اونیو په ترڅ کې په 200 پاڼو کې لیکل شوی راپور بشپړ او د عقرب د میاشتې په پیل کې یې جمهوري ریاست ته وسپاره. د دغه کمیسیون غړو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې په خپل راپور کې ټول نواقص روښانه کړي او په کډرونو تشکیلاتو او پالیسیو کې له حکومت د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. خو پښتنه دا ده چې په دې اړه د حکومت وروستی موقف او بالاخره د حقیقت موندونکو کمیسیون کمیسون د څېړنو پایلې څه دي؟ د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی وایي چې حقیقت موندونکی پلاوی او د امنیت شورا په دې اړه بحثونه کوي او وروستۍ نتیجې به ژر په ډاګه شي.
زمانی که صحبتشون با حکومت افغانستان
دی وایي هر کله چې دغه پلاوی خبرې له افغان حکومت سره بشپړ شوې او هر دوه لوري یوې پریکړې ته ورسېدل او هغه اقدامات چې دوی کوي موږ به هم خپل اقدامات کوو او د دغه راپور نتایج به افغان ملت ته روښانه کوو. ښاغلی هاشمی وایي چې د راپور د نشریدو په وړاندې هیڅ څه ممانعت نشته. بلخوا یو شمیر فعالان وایي چې د کندوز د پیښې وروستۍ پایلې په ډاګه کول هغه یوازینی کار نه دی چې پاتې او د نتیجې اعلان یې ځنډیدلی وي، بلکې د ډیرو نورو پیښو لپاره هم د ملي وحدت حکومت پلاوي کمیټې یا کمیسیونونه ټاکلي چې نتیجې یې بیا لکه د کندوز د پیښې په شان یا ځنډیدلي او یا بیخي له پامه غورځول شوي دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت باید د نتایجو په ډاګه کېدو کې هم هغسې جدیت وکړي لکه په څومره صورت چې د څېړنو لپاره ډلې یا کمیسیونونه ټاکي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدي. په لومړي ځل په افغانستان کې پرون د ښځو د سوداګرۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. افغاني سوداګري وایي چې دوی ډېرې ستونزې لري او افغان حکومت دې د دوی ستونزې اوارې کړي. رحیم ګل څروان په دې اړه راپور راستولی دی.
دلته په لسګونو خزینه سوداګری راغونډي شوی او د خزو د سوداګری د نړیوالو ورځې منځنه کوي. د نوومبر 19 د خزو د سوداګری دا ورځ تیر کال مرګرو ملتونو رسمي کړه او سکل افغانو خزینه سوداګرو ورسره په یوستن اعلان کړ. دا غونډه چې د سوداګری لاري د سولې د بنسټ لخوا دایر شوې و، خزینه سوداګرو ویل چې تمه لري ترڅو د خزینه سوداګر لپاره د سوداګری لپاره زمینی برابر شي.
کسی هم دا دو کال کیگی چه تجارتی وضعیت پا افغانستان کی زیاد مساعد ندی، ولی خواهیو چه میرمنی لهم مقاومت کبی او لهم خپل کاروبار تا دوام برکبی.
دا افغانستان دا سوداگری او صنایع خونی بیا وایی پا اقتصادی چارو کی خزو تا پا دوم را کلونو کی لگ دا رهبری ونده ورکر شوی دا. دا سوداگری او صنایع خونو دا نریوال واری کو رئیس وایی حکومت دی پا هاو نریوال امرستو هم سارنو وکلی چه د خزینه سوداګرو په نوم ورکول کیږي.
ولې د رهبری تشبثات
په اقتصادي او سوداګری په برخو کې شزل لګ وندلري د شوزو د ځواکمنه کولو لپاره شوې نړیوال مرستې تر ډیره ځای شوې دي.
له هم په افغانستان کې د هغو خزو شمیر کره نه دی معلوم چې په سوداګری کې ښکېل دي، خو په وروستیو 1300 کلونو کې خزو په مختلفو برخو کې په سوداګری کې ونډه اخیستې ده. په ورته وخت کې خزینه سوداګری د ستونزو په اړه وایي نامنی تر ټولو لوی ګواښ ګڼي، خو تر څنګ ټولنیز او فرهنګي محدودیتونه هم خنډونه دي. خزینه سوداګری وایي پخوا د نړیوالو نه میرمنو کولی شوی اقتصادي پروژې واخلي، ولې اوس د پخوا کلونو په څیر هسې پروژې نشته.
خځې ډېر زیات مشکلات لري چې د دولت نه پروژې واخلي، لکه د وخت مې هم چنن وایي چې د بانکونه قرضې ورکول مشکل دي. تنه خځو ته لکه باید ځکه هر خځه ځکه نه لري چې وکړي چې خپل خځه خپل ځکه په ګراو باندې کېږي، نو د دې مشکلات خصل د پیسو هم دي چې د هم د دوی بایز کې چې وخځه اونې شي کړلای چې په تجارت کې خپل قدم کېږي.
نو مالک سرمایه خط نیسته نه ول
و اول خو میرمنې د خپل پانګې خوندې نه دي. کوم اقتصادي مفکوري چې لري د ټولنیزو او فرهنګي ستونزو له امله یې نشي عملي کولای.
په دې غونډه کې سل خونیز بورسونه هم اعلان شول. له دغو سلو تعلیمي بورسونو به هغه میرمنې ګټه واخلي چې غواړي سوداګري وکړي او یا د سوداګرۍ په زده کړو پوه شي. دا ډول خزینه سوداګرو د بیبي خدیجې په نوم د یو میډال پرانیسته هم وکړه. هر کال به یوې غورې خزینه سوداګري ته دا میډال ورکول کیږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
پتلو کی پشا گوری جا زاخلی او جاڑی
تاسیز مر سهارانی پښتو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 40 دقیقې دی. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې راپورته.
نو دلته چې د خلکو مينو لري دا باور کې تاسو چې به هدا ډیر زیاته
ډیر
چې کرکټوال سره د افغانستان خلکو مينو لري هغه په پناه ډیر زیاته تاسو معلومه خو څنګه خلکو هم چې خبره چا نه کوم نه دي
بالکل
ډیر ښه د عزت تر څو پورې ماشاالله دلته شوی دی او کی او سم چې تل ما هم نو دا ما خبره زده کړم چې ماشومان دي چې وړي دي زټان دي ټول خبري دي راځي سلام تر سلام تر شنه کلی چې په ګرافي کې نن پر مینوال راغله او تاسو ته پوری دومره احساساتي شو چې نو خپل لاس په خوري او خپل مخ پریټول ځان را تند ځان یو ته ما هم نو تند ځان یو مې په مخه مو کولی تا کی دی ولا کی دی یو جمن ته هم خو نه نه نو د څه نه پاتې کیږي پاتې دی نه دې ته نور نه ګرانګار نشي خو خلک مینا زړه زیاته
بالکل
او دې ځا خوشاله ما خو دې مې شم خوشاله ری
مننه
یو ورځ ته نور نه دې څه خبره دې تر دې څه ته نو
کارو امید سن سه تاسو جوړ احساس نه د ماشومان مینه ویني تاسو سره د کرکټ د لوبي سره نو فکر کوي چې کرکټ په افغانستان کې د ځوانانو د ماشومان لپاره د یو خ د ساتيري او هم ورسره د خ د ژوند کولو یو وسیله ده
عبید فرزه برای که ما رو در جیمی شپی دی کنه خلق همه اشتار کفتو چه که دیر وقتی بیدی که گی پیجی میکی نتا سخوال سو چه که جیده ما شما انتر به چلور کلو دی تو به پینزو کلو دی چه کرکت فریدوم را لکه در کور نراغ لزما لی دو در پارا نو ما هنده دی نور لغار کر بودی دی چون را لکه تون نمینه در افغانستان یو بهترین آینده ده انشالله پس فکر که همده ما شما بی غتیگی بده خیره افغانستان تا بلوزیگی و دین معلومیگی چه افغانستان کرکت یو آینده روخانه ډیره
په وخت کې به خیر او روخانه اندله رو ان شاء الله فکر کوي امید حسن صاحب د کرکټ کنوې افغانستان کې د تاسو نوې شهرت نوې خلکو ته بسونو تش میدان بونو
ولا خو هیڅ ودی ته موږ هم کله کله سوچ کوو چې کرکټ په افغانستان کې نه دا موږ لو غاړو څه کول خو شکر الحمدلله په دې سات زه بیا مې ما چې د کرکټ بورډ او د لو غاړو په کې ډیر لاس دی دا غزیت دا کرکټ ورسېدو د خلکو نظر ډیر مننه کوم چې همیشه دوی موږ دواګانې کړو په دغه دواګانو په برکت باندې الله تعالی زموږ د کرکټ د څو زیاته نن د سوالې لري چې ټول دنیا نړۍ د افغانستان ټیم د افغانستان خلک د افغانستان د نوم په نړۍ کې موږ خلکو ته پیژندل شو خو درې شو او ان شاء الله زموږ هم دغه اراده ده تر څو چې د خیر موږ ټیم کې او د نور لوبغاړي راځي موږ کوشش هم دا کوو چې د افغانستان نوم د پرمختګ کې کرکټ د لارې د سپورت لري
تاسو وای چې کرکټ کنه وای موږ بس کول تاسو کرکټ نه وای تاسو نه وای د خلکو بس کول
ډیر ښه پوښتنه ده چې دې جواب هم دا تاسو سره ځکه ماشاالله تاسو سره تلل چې مازه درکړي وي چې جواب په سکندو کې پیدا کوي خو رښتیا هم واحد لوبه ده چې موږ د افغانستان خلکو په مخ باندې خنداګانې راوړو دا خبره ما په ورکټ کې کړو مال کرکټ واحد څه لوبه ده څنګه افغانستان خلکو ته په بدل کې رسېږي د خوشحالي ورکوم په غزمن د میچ وګټلو باندې په افغانستان کې را سره شریک کیږي د دې او په غټلو کې را سره زموږ زیات خوشحالي او موږ همیشه مله هم کوشش کوو چې په دغه لوبه کې ګټه ترلاسه کړو ترڅو د افغانستان د خلکو په مخ باندې خنداګانې راشي ان شاء الله دا زموږ اراده ده او خیر افغانستان د ټول ملتونو روان دي په ټول
ټول امید حسن صاحب تاسو د دغه افغانستان بچی هستی او دغه ټول ناخوالو تیر شوی هستی اغل لاره چې تاسو غوړه کړې د ډیرو نه د غوړه کړې په نور ورکو لار باندې روان دي څوک نشي کوي څوک د ټوپک د لارې ژوند کوي تاسو فکر کوئ کرکټ اغوی راګردایي راګردولې شي بیرته خپل سوکاله ژوند ته
ولې نه به سب کوم خپل لږ ځان سره احساس وکول شو چې په دې وطن سره کړ لګم انسان په ځکه ورته مینه لري نو هغه هیڅ کلم غلط لار اختیار نه کوي هغه نه شي لار د کاچاکی ده که نور څه د سي شان دي چې مطلب په ریوانه د انسان ژوند خرابي کې او چاته په ضرر رسول کیږي نو زه فکر نه کوم هغه انسان به چاته په ژوند کې څه قدم واخلي کامیاب او خیر انسان هغه دی چې خپل وطن سره خپل ژوند سره مینه ولري او هغه د سپورت لارې د کرکټ لارې نور کوم سپورت سي تعلیمي په مغه کې د پرمختګ کې مخکې دی لاسه ده د افغانستان موږ ته ضرورت لري موږ افغانستان ته ضرورت لري دا موږ ځوانان چې افغانستان جوړ نکونو په یو بل باندې چې خبره نه تر دوه تخصاله شو نه راته څوک جوړي هم دا موږ د وطن خلک هم دا ماشومان د راتګي د ځوانان چې موږ او د مشرانو کومه سی د خیر ان شاء الله موږ یو خسته انده لري او کوي شو چې د دې شان نه د کرکټ د لارې ځوانان مني شي او خپل سپورت تعلیم ته خپل ځان ته مخه کی تر څو د افغانستان نور هم په مخ لاړ شي
ټوپک دی کی دی بیټ در واخلي بال در واخلي نشه دی پری دی لوبه دی او کی سیالي دی او کی
واخیا نو به څه تاسو ما ورته کنه کې انسان خپل زمين ته وګوري خپل ځان تر لږ سوچو کی چې دا زه کوم لار اختیاروم دي چې برکت او کتابان دي دا وونه کې څه څنګه نو موږ ډیر څه په بدلوي شو خیر لږه بدبختی شته زمونږ په وطن کې خدا خو دا حل خو نه دی چې مطلب موږ وس نه شو ته مخ کو یا نور شانو ته نو خو به دا وي چې موږ هغه په فلم راوالو بیٹ راوالو بال راوالو نور کې ملو بي نور کې کیږي کیږي ځان دې دومره په کې ورسې سبب د افغانستان ټول خلک فخر پیو کې او
قدر من اردن کو داود افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي حمید حسن چې دا خبرې زموږ د همکار متیولا عابد سره په دې مرکه کې وکړه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د یوې نوې څېړنې له مخې د کافي چشل کولی سي چې تاسې د ناڅاپي مرګ څخه وساتئ. د هارډورډ په پوهنتون کې د روغتیایي چارو د ټي ایچ چان په پوهنځي کې څېړونکو په دې هکله څېړنه کړې او وایي چې هغه خلک چې د ورځې د درو څخه تر 5 پیالو کافي وچشي، دوی به د مختلفو خطرناکو ناروغیو له کبله د مرګ څخه نجات پیدا کړي. د روغتیا تحقیقونکي په دې هکله هم څېړنې کړې دي چې کوم کسان چې نه لرونکي یا ډي کافي چشي، هغوی ته د زړه د رګونو د بندوالي، عصبي ناروغي، د شکرې دوهم ډول ناروغي او له کبله یې د مرګ کم خطر موجود دی. د غذایي موادو د څانګې محصل مینګ دینګ چې په دکتورا باندې کار کوي وایي چې په کافي کې د بیو اکتیوو موادو موجودیت په بدن کې انسولین کموي. دا ډول بیولوژیکي تولید او اثراتو ته زیاته توجه او څېړنه په کار ده. په دې لویه څېړنه کې په تقریبا 200,000 کسانو باندې څېړنه سوې ده. هغه کسان چې د شپې لخوا کافي وچشي، د دوی په اړه په هرو 150 کالو کې څلور کاله وروسته دا څېړنه سوې ده. تحقیقونکو وویل چې د څېړنې په وخت کې 9,540 ښځې او 2,420 نارینه د بیلو عواملو له کبله مړه سوي دي. د دې مطالعاتو څخه دوی ته دا معلومه سوې ده چې د متوسطې قهوې چشل د مرګانۍ خطرناکو ناروغیو لکه د زړه د رګونو بندېدل، د شکرې ناروغي، عصبي ناروغي او داسې نورو امراضو په مخنیوي کې مرسته کولی سي. تر اوسه د قهوې په چشلو سره د سرطان د خطرناکې ناروغۍ په اړه څه نه دي ویل سوي چې څه ګټه او تاوان ورته لري. د غذایي موادو او اپیدمیولوژي استاد فرانکو وایي چې د 2015 کال د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوې چې د قهوې چشل نه یوازې د ځینو مرضونو په له منځه تللو کې ګټه لري، بلکې د صحیح متوسط غذایي رژیم په حیث هم پیژندلی سو.
اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز به پلاوی بیا وورو. ولسمشر اوباما وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف هڅې به تر هغه بریالۍ نه سي چې په سوریه کې کومه سیاسي موافقه نه وي سوي. اوباما وویل چې دی په دې باور نه لري چې دا د دې داسې موافقې په کېدو سره د جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې پاتې سي. د بوسنیا د سرمایې دفتر ویل دي چې دوی په سراییوو کې د دغه هیواد دوه سرتیرو وژل، د تروریزم د دوسیه په توګه څیړي. د فرانسې د پاریس په ښار کې د تورستي بریدونو وروسته د اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ د پاسپورټ پرته د سفر کولو په اړه شکونه پیدا سوي دي. د فرانسې چارواکو ادعا کړې ده چې په پاریس کې د نومبر د 13 نیټې د خونړیو تراګرو بریدونو مشکوک سرغنای دغه ښار په څنډو کې په 14 نومبر د سپیدو مخکې د پولیسو لخوا په ترسره سوي چاپه کې وژل سوي دي. دی وایي د بلجیم اوسېدونکی 28 کلن عبدالحمید اباود د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړی وو. د اسلامي دولت ډلې ادا کړې ده چې په بنګلادش کې په یو ایټالوي پادری چې ډاکټر هم و باندې ډزې شوي دي او زخمي کړی دی. دغه برید په دغه هیواد کې په بارانیانو باندې د بریدونو د لړیو وروستۍ پیښه ده. او درې امریکایان چې په یمن کې شیعه یاغانو نیولي وو خوشي شوي دي او د عمان پلازمېنې ته رسول شوي دي. د عمان دولتي رسنۍ ویل دي چې درې واړه کسان د یاغانو تر ولکې لاندې د سنا د پلازمېنې سره د الوتکې د لارې عمان ته رسول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو ته مخکړي د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې باندې اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 سټیټه څلور. په کندهار کې باندې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24. په هرات کې باندې اسمان شین وي. په جلال آباد کې باندې اسمان ځای اوریځ وي. په غزنی کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 سټیټه. په دریوی په کندوز کې به هم نن اسمان اوریځ وي او په هلمند کې به نن اسمان شین وي په فراه کې به هم نن اسمان شین وي درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته به هم موږ تاسو ته خدمت کړو دا درې خبرونه همکاران حاضر دي دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې تاسو زموږ سره اوسئ
رادیو